مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د او خټک در سره ماده یو بل یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نور الامین یوسف زی په اړه معلومات درک. اوریدونکو نور الامین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزيات نوم پیدا کړي نو اغه د لنډي کیسې د لیکون کې په هیڅ باندې پیدا کړي دي. نور تفصیل د راشد خټک په دې اوګد راپور کې او په منځمس کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډې کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات دا کیسې د افسانې اوس اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سیرنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکه کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنه ترې وکړو.
مشال رادیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.
ستړي مشه په خیر راغله زمنګ پرونه ته نورالامین یوسف زئی صاحب، تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړی و هغه څنګه دی؟ وس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه ده؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه لخی؟ وس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګ اوسنډی دا بس کسی دا سی وی اردو علوی کړه چې ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تا. تاسو دا صحت تپوس کړه دی نو بالکل ما چې سپائن کما سرجری کړه وا 13 کال نو دا خیر سره اوس تر ډیره دا خبر زما په املاکی سلور حکومت او دوړه ډوره خې دي، ځکه چې ما ته تکلیف ډیرو. خو بهر ډاکټر عارف یو سپائن سپیشلیست دی په ایچ ایم سی کې، هم د خپل اسپیټال هم لري. نو هغه ډېر په مینه باندې ادب دوست سړی هم دی. زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک دی، هغه په وینا باندې زغله لاړلم، هغه بیا ما له سرجري وکړه. نو اوس زه 2-3 کیلومیټره ګرځېدی شم، اگر چې لږ لږ تکلیف وي خو هغه ډېر تکلیف اوسه نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه، چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکي واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې زه ما لیکل کړی دي، او زه د ثوابه شاه منصور کلی کې کوم چې دا ملک شاه منصور په نوم باندې منصوب دی، په هغه کې زه پیدا شوم. او بیا ما خپل ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړې دي. بیا زموږ څخه هاي سکول نو نو بیا د هاي سکول د سبق لپاره زه زیدی ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج ثوابي چې دی اوس ثوابه نه ګو. او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په سند کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25 نیټه ده، او 1983 اسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې دی، یو کال خو په سند کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي، او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې، او په دغه کې چې د ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پریمی چې ریټایرمنټ واغسته دا واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې. نو بیا زه لاړلم او د اسلامي کالج کې مې سره زه په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې، خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه. د لنډو کیسو کلیات مو چاپ شوی دي، په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې؟ د ستاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي، چې تاسو کلیات نه بولئ، په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته، تاسو دغه نوم ولې ورکو؟
دا سیده چې دا کم زما پینځه افسانوي مجموعې مخکې نه چاپ وي او شپږمه دې کې سیوا یو بله ده، نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړ غاړه دا شپږ افسانوي مجموعه یو ځای چاپ شوی دي. نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو، نو هغه د ارواښاد ګلاب زل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم، دا هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی، نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو. بیا زما دا نوم خوښ شو، د ملګرو را سره اتفاق وکړو، بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه، نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو، فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو، نو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود. کله چې دا لاړلو پرېس ته او بیا دا تقریبا چاپ شو، نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نه شوی خو چاپ شو. نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده، د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب. نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه، بهتاب صاحب سره هم نوی وی چې هغه یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته، هغه د هر یو کتاب خو دا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړه. نو یې چې دغس خبر نه ده او داسې نور هم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه وي. پاتې شوه د کلیات خبره، نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وی، نو دا خو راله دي حیات روغانی زړه کې شک واچوې، مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي، هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي، کلیات پې مړي کا. خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې دا افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه، دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلې دي تر اوسه پورې هغه دې کې شاملې دي.
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی، خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی، هغوی پې څه وایي؟ تبصره یې پې څه ده؟ عکس العمل یې څه دی؟
دا کومې افسانې چې دي، نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی لومبی په دغه کې، د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې. بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي، نو گورنمنٹ کالج لاہور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي، یو چې کوم نه نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم، یو ډډې ونې د کوکلي درخت په نوم باندې. د دې نه علاوه تقریبا سلور په لاره د بی ایس کار سره شوی دی سره باندې، او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی، چې جاوید اقبال خټک صاحب دی، چې یو الکله زما د افسانو علامتونو باندې لغور کړی دی، او د باچا خان یونیورسٹی کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی، چې دی یو زنانا یو پروفیسر یې چې دی نو په زما په افسانو په منفی کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي.
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نورلمین صاحب، د خو سلو نه زیات کلو نه وشول چې راحت ځخلی نه راواخلو، خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ، یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو، هغه عمر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی، دا ولې؟
او دا سیده چې دی افسانی واقعي د سلو کالو د سیوا وشو، ځکه چې دغه مونږ نو مای افسانه غړو مکمل د ځاخیری سیب کونډه جنې 1911 نا بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي، اوس خو 2025 دی. او افسانی چې کم دی، نو لومبای افسانی خو زیات تر زمون په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکې د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوی، خو دا غي موضوعات محدود و. خو د کال 1950 نه چې کله پلوشه راغله، لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمي نوې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه، نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل، داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه، او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و. هغې نه پس په 1958 او 1957 تر شپیته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر 1900 پورې غوځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ په دې کې گجری عمراله په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری د زیتون بانو بی بی افسانې ګڼې افسانوي مجموعه رالې او پای کې چې کوم دی نو احمد بنگړی هم دی او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند د هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي او د پښتانه ټولنه کې هغه ټولې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل. قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم ولیکله د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې خود هغه چونکې هغه پخپل هم نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشا باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې ته طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشا باچا سلور افسانوي مجموعه رالې وخې ته پاره کې چې کوم د نشان او پته او لالا ګلونه
او دوی خو هغه د ترکی پسند روایت سره تړلي لیکوالان هم وو کنه دواړه مهدی بچا او کلندر صاحب وو.
بیا داسې چې د نو د دغه رالی د ارباب رشید احمد خان هنداره چې هغه په اشارتي او دغه کې چې کوم دی نی ملامتی انداز کې وړې وړې افسانې ولیکلې چې د رخصتۍ جبه وه هنداره کې هغه د هغې مجموعه ده دغه او هغه چې کوم دی نو مونږ ورته داسې ویلی شو چې هغې کې رمز هم وو هغې کې اشاریت هم وو او اشارو کې نایو کې ډېر ښه ډېر ښې کیسې بیان کړي دي. بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور هم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې لومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې که نه زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوز دا قسمه مشران چې وو که نه دوی په لومبي دور کې وو په دې لومبي دور کې ورسره بیا چې دی نو یو یو دوه دوه درې درې افسانې هم خلکو ولیکلې لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې یو دوه درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې دی نو رسا صاحب خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو
ها بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوي.
دا خو ډېره خبره اوږدېږي خو بهر حال بیا پکې نه تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل نو په هغې کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه دا نومونه دي. د اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخو بدل کړو او موضوعاتي تنوع په کې هم ډېر راغې نو هغه بیا د طاهر آفریدي او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی او پښتو افسانه چې دی نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم د شلمې صدی کلاسیک نو هغه خو دغه چارګل او ګجرې او کږې لارې او هنداره او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولۍ ګلونه خو بهر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو نو په کار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو.
گلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی لاخوں کتلے دسم ندی Thank you. دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستاد بنیا دم ندی لاخم قتل در قسم دی لاخم قتل در قسم
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
سندره تاسو واوري ده اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ور تاسو څه فکر کوئ چې د سل کال کې کومې لنډې کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکو حالت عکاسي کړې ده کنه
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې د خپل ژوند جوک د خپل ماحول عکاسی نه کړی نه کړی ده ځکه چې زموږ زیات ژوند کلیوال دی نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي نو د دوی افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی چېرته ځینې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي او زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کوم نظر کتلی دي نو په هغې کې علامتي هم شته روایتي کیسې پکې هم شته کیسې افسانې او نیم علامتي هم شته بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوې دي او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې د طبقاتي سماج اثرات جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې دغه شان پښتني دښمنۍ او جرګې مرکې زمونږ عام رویې د تعلیم یافته خلکو د بې تعلیمو خلکو زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجي ټولنیز او سیاسي ژوند جواک زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شو ویلی خو لا شعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې په دې کې په هر موضوع افسانې شته او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي څوک پکې د کلتور د اړخ نه کوي څوک پکې د علامت تجارۍ د اړخ نه کوي څوک پکې چې کوم دی نو د رومان د اړخ نه کوي څوک پکې د من فکردارونو په حواله کوي نو زګنم چې دغه افسانوي سفر د لاشورو دی.
نور لمن صاحب تاسو به پخوا داسې یو نیم شعر هم لیکلو، خو زیاته توجه مو چې وه هغه په تنقید باندې وه، په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې بچې ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه څه وایي یا د دې نثرنگار په اړه به څه وایي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو، او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې، یعنی کلتور او ټولنه د ځوانانو کردار، په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو د دا خبره وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب ته راتلم نو لینک روډ زما په طرف کې و چې په دغه کې چاپ شوی و په 1992 کې، او دې کې د 1903 نه تر 1990 پورې یا 1990 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې، او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې، او افسانه مې هم لیکله. بیا پکې چې کوم دی نو ما دا محسوس کړ چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته، او فکشن چې دی نو خلام ده ډېره، او زه افسانه زما مزاج هم افسانې ته جوړ دی، نو بس ما بیا افسانې ته کار وې. او بیا رورو چې عمر تېرېدو نو بیا ما په خپل ذات کې دا محسوس کړ چې که باقي یو کیسه گو یا افسانه نگار ناسته زما په روح کې، نو یو فوکلورست پکې هم ناسته، نو بیا ما د پښتون دانش او د فوکلور او د پښتنو فوکلور او دا قسمه کتابونه، پښتون دانش دوه ټوکا، پښتون اور پښتونولي، پښتون آرټ اور کلچر، آرټ کلچر اور تاریخ غوندې کتابونه ما څه په اردو څه پښتو کې ولیکل. دغه سره سره کوم په غنی خان باندې زما ډېر شوق و چې زه ولیکم، نو غنی رنګ یو کتاب ته زما داسې درې نزهتګر چې دی نو زما په پیر روخان بابا، خوشحال بابا، باچا خان بابا باندې مې کتاب ګوټه دی. نو دغه سفر جاری دی په اقبالیاتو سره زما یو تعلق او تړون، نو اقبال او افغان کتاب هم چاپ شوی دی. ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی، خان عبدالولی خان ژوند او مبارزه. خو بهرحال زه خپل ځاني دا ګڼم چې زه افسانه نگارم او فوکلورست یم، زما د پښتو فوکلور زما سره روحاني تړون دی، او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې دی، حجرو ژوند مې لیدلې دی، په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې د دغه د میلې چې وي، د اخترونو میلې، د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1960 نه تر 1980 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم، نو د دې وجې نه ما چې دی نو داسې هم لیدلي چې ټانګه به شاهي سور لګېړلې شوه، ما په خپل چې دی نو په کولبا باندې یوې هم کړې ده، د دې نه علاوه چې دی نو ما آباد ګودرونه هم لیدلي دي، او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چوړولی شو په غویانو باندې، نو هغه داسې چې آبادي حجرې او زمونږ د بټ په غاړه باندې ناستې، نو هغې زما د روح کې چې دی نو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فوکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ، نو دغه مالیکل کړی دی.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدي مقالې به مو چې لیکلې، هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي، نو هغه خو چې کوم سریزې ما په کتابونو لیکلي دي، کوم پلیپونه، کوم مقالې، نو هغه هم تر سلو پورې، خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتې دي، هغه ما را جمع کړي نه دي، او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي نو کتاب باندې زه لیکلو کوم، نو هغه خو زیات تر عزیز ولی ومې، خو بهرحال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا که هغه شاعري وي که افسانه وي، چې هغه هم د هغې سنې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي خو چې تشریحي تنقید وي، او چې لوستونکي ورسره اشنا شي، د هغې منځ کې دیوال نه شم، ځکه نه نو دا کار خو بهرحال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو یې کلیات نه بولئ، څو کیسې دي ټولې، شمېر یې څومره دی؟
دې کې چې دا کوم اوس افسانې دي لکه لوی کروڑ ډډې ونې، دا سونو بادشاهي، درې بلار، سادر او خوږه خوړ غاړه، په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانې دي، او کچارې پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په غېږ کې د جدت سره اشنا شي، د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښانفکرۍ د دوی د قامي تحریک د دوی د تاریخي پړاوونو چې کوم تهذیبي سفر په تاریخ کې شوی دی د دوی د سماجي اقتصادي ژوند او د دوی د رومان پښتون رومان او د دوی چې کوم یو بل سره ستونزي جنګونه د هغې جنګونو دپاره بیا جرګې مرکې د تاریخ په تناظر کې ردی چې کوم تهذیبي سفر دی که دې سره ځان اشنا کول غواړي نو زما به دا درخواست وي چې دوی دې خامخا دا کیسې د افسانې وګوري او شکر دی ډېر په تیزی سره ځوانان او پیغلې اخلي او دغه کوي دا ګوري ما ته پیله ریمارکس هم راکوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتي دي نو په هغه انداز پې هغې خبره هم کوي ځکه چې زه اکثر دا وایم چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلی دی
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کیدونکې وي یا کیدلی شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالصې د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکلې شوې ده په روس کې لیکلې شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه هغوی په ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوې جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال دی یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپل رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن سره جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼلی دی حالانکه دا ضرور په ذمه دارۍ سره وایم چې هره کیسه هر فکشن کې کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهېږي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ਸਦਾ ਮਾਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਪਲਾਸ ਕੇ ਮਿੰਨਮਾ ਮਾਤ ਸਰਗੀ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਜ਼ਿਗਰ ਦੇ
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکوو.
د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدې چې په میاس کې پرېږدي، د لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي. داسې پیل به څنګه وي د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خو خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دوره وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغړلی شي. مطلب دا دی چې دا بواه د دې تاثر هم لري، دې کې وړیر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحا. خو او د په افسانوي انداز کې به وي، پلاټ پې کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې لړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی، د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دوره ماده پرس شوی دی. ماده پرس مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرضه شوی دی. او داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سیوا کړې، یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فیزیا باندې هم تلی کله شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده. داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش کاله مخکې مالی کړې وه، دې کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټري هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلې شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغه چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغسته او هغه کوم ځای ته ورسوله، یعنی وړو وړو موضوعاتو باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي. او موږ څنګه چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي، مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنټلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زموږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې موږ دا په دې پوره حاوی یو نه، کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی. او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم، زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهرحال افسانه کې چې دی نو کچره هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پائی کی رمزیت وی، آئی کی اشاریت وی، اگا کسی لری خود آگئی با کسی خپل تکنیک وی، یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی چه آگا پا علامتون و پا اشارو کے نئے باندی کریئٹ کئی افسانہ نگار. انو دا سیم وی چه لکه دا ایبسٹریکٹ آرٹ پشان ما دے واضح وقت افسانہ نگار چه دین پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی اور نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه څه فکر څه سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره. د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام و، خو د هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي. نو دغه بیا ښه افسانه. راشد خان افسانه چې دا دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیا نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو داره چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري، مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا چې ریئل واقعیا ده او که نه، ته غیر چاپیره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او سانحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي. چې د امکاناتو نه بهر وي نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه د هر چا نه کار هم نه خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنګ او بوی د دې دنیا نه خپل کاري لوستونکي راکټ کړي او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې تر سوی ختمه کړي نه نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري نو هغه بیا افسانه نه او د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې خو یو افسانوي رښتیا یو سماجي رښتیا نو د افسانه نگار چې دغه سماجي رښتیا هغه د ذاتي سوي خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبر ته هم هغه جواب دی نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ور کړی
د دې اخرینی کتاب سره تاسو سو کتاب چاپ شول یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې سس دی
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره دری دیر شو دو دیر شو کتابونه زما چاپ دی پای کی په تنقید کتابونه هم شته د شپق د افسانو هم دی د شپق کې افسانوی مجبور علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمه کړی دی زنه لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب جمیل جاریبی صاحب کتاب دے ارسطو سی ایلیٹ تک هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاره سم شاګردانو د پاره هغه ما پینځه سکم شپږ سو سکی کتاب دے راما اصل سپی لنډیز لیکل دے او پښتو ته راړول دے ارسطو تر ایلیٹ پورې نو دا سیم په کله ضرورت تر مخ حمام کار کړي دے خو زیات تر په فولکلور فیکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعات باندې خود دي کنه
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلون کې څنګه د مستقبل یې څنګه ګورئ
دا سیده چې زه خو ګورم زه خوشبینه یم چې موږ سره نوی الکان دا سره غلي دي چې هغه افسانه لیکلې شي او لیکیوم پاره کې خصوصا سم د الله سماته د همدرد نوم راځي همدرد یوسف زیبم مې مخې ته راځي دا شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور ډیر جدید افسانه دي کی او په دې ځان ځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوی جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبرید ژوند دی په دې باندې هم د تایر سیف دی د تایر سیف خو په لمه یو څو لیکلي دي خو دغه د نظر ولکا کې دي دا فاروق سرور او دینا علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چیرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه او چې د دې سره سور انصاف وکړو خداره چې دې نړیوال افسانه ولولي مطلب دا دی چې هندي افسانه دې هم ولولي د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول عموما او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبلی بیا روښانه ده
اوس پس شي کار کوي د لاس لاندې مسودی فی الحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو په لګیا یې کار پی کوي
اوس خو زه فی الحال دما کوم او دما داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي په هغې باندې کار کول دي څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده دا پروګرامونو له تللي او هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې یو میډیکل کالج کې او مردان میډیکل کالج کې او عبدالولي خان یونیورسټي سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې دغه کارونو سره سره هم کول دي خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب تو کې نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کوم بنیادی تو کې دی پینځه نظام چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغه کې چې کوم نن بیا پښتو سره دا ریلیټ کوم تړم یو می دا خواهش ته او یو می دا هم خواهش ته چې افسانه هم جاری وساتم او د افسانې سره سره او دغه سره سره می د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زوام چې لکه دا مونږ وزا کړی شوی کنه چې اوس زما یو کتاب راغلی د پښتو ادب روایت او جدت نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشران او د ځوانانو منس کې دی او پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پویږي او په کلاسیک او په روایت باندې دومره نه پویږي ځنه داسې دي چې درو لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نختی دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیات سره روانه ده بالکل چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي تبصرې پې هم کړې ده نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت دی.
تاسې خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چې اوروئ کوم په غونډو کې هغه ډېرې محفوظ نه ساتئ، یعنې زما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم درنه ورکه شوه، په کار چې هغه مو کم از کم سنبال ساتلې وه، ماته هم راکړې وه. خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دې نو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سریزې خو به بیا ځکه تا سره نه وي نو بعض کتابونو کې به پیدا کو چاله پکار ورکو د بی ایس یا د ایم پیل خدا کبھی مقالې چې دي دا خورې پاڼې عبدالکافی دي خپل راځه پکړې وي نو خورې پاڼې نوم ولې خو بیا چې خدای پاک دی وبخي خورې کخ سړې بیا بکري او راک په نوم کړو نو چې دا واقعي دا صدا کنه چې دي کې زنه د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوې په کیسټورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس کیسه وه په ګول پر هر او دغه په ټوله شاعرۍ په کې باز وو. داسې د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو. نو دا خبره ده واقعي یو با یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیمو شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه. نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما څه خلاص کې نشته. داسې ځینې مکالیم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کړه، لکه پایاز داودي صاحب باندې ما مقاله لیکلې وه، یو داسې په نور چا نو څه خو پکې په دغه کې محفوظ دي. په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی دی سپیزیلي کردارونه، نو ځینې شخصیت نگارۍ تمایل او خاکه نگارۍ تمایل یا خاکی دي ځینې نو خو محفوظ شوي دي، خو اکثریت چې دی نو هغه مانه زما لاس کې نشته. نو ګورو خدای دې خیر وکړي او بس دا سفر روان دی. دا کتاب خو بالکل چې هغه زما خیال چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړ نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلې وه، یو ورځ مې کتلې وه کتاب، بل ورځ مې لیکلې وه او ما ته یاد دي چې اتفاقاً هغه ډېره مزیدار هم راغلې وه. خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه، هغه هم رانه روکه ده. داسې ډېرې دي چې خداوی چې زه یې څه وخت ووایم، اوس خو اکثر زه زباني خبرې کوم خو چې لیک ووایم نو په کار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکړم. له
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Oh,
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکیته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلو پوجه بابا ویل کېږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو به چېرته یو نیم و. ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، او غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، یعنی رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیرستو خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه ده، سده چې زما خیال دی چې دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زبان خوان زول لده تقریباً یو کال نیم ممان عمر که کشری افزولتیا که رازو آغا ما تا یوال بابا ویل شروع کرل بیا چه زمان کمی شاگردانی وی جیده که اینو آغای باوی چه زمان پلاران پاتی شیوی دی کلی که بستا زمان بابای دا سی بیا چه دینو آبی دا زمانگا یوری خفنکار دی کمپیرم دی شایرم دی زمانگا و سرخاندانی تعلقم دی و زمان کشر دوستم دی آغا دکتر فیصل فاران حیات روحانی دی ملګرو هم بیا غی پخپل ځا سمی ماته چې دینو دا د مینې نویل شروع کړل، او زما ته بخپلو بچو هم بابا راته وایي، او دلته زموږ په چم گاون کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغوی هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ما ته زموږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای یې، نو خلک ما ته بابا نه وایي تا ته وایي. نو ما ورته وایم مشره، زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وایي چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه دا ما، چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو صدا نه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، زه کراته وایي دا زما د ژوند بس د دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال دی چې یو خدا ګاډ ګفټډ وم، خبرو انداز کوي نو خدای پاک بدله ورکړي او یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن ډیر زیات غلازتونه او ګندګۍ او نه خپل باطن صفا او ساتي، نو دا هغې وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کومه زمانه کې ما مطالعه کوله ډیره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه و، او مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا راواغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به راواغسته، چته به چې دینو یا به بروکن وینګز را واغسته، یا به چې دینو نور، یا به پرچانی را واغسته، دغه د سایر لودیان وی کتاب به را واغسته، نور لږ ځان به دمه کړ. نو هغه وخت کې مونږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دن لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي تا ته ټولو به نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زمونږ نه هېرې چې موږ څه خوړلي دي، او د لسو کالو خبره موږ ته یادي. د دې مطلب دا دی چې د یاداشت تعلق د تړون سره دی، چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمند کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم او بعضی کتابونو درد بند کړو مې، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتما تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګور ما نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډیر ښه نصیحتونه کوي، خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاص توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهیږي، دوی چې دنو د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلی سدي. خو دا هم د چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی، نو دا دی چې وقته موبایل اونیس سره اکسیډنټلی او د جگ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بانو، نو دا کم ترانزیشنل پیریډ چې دی تیریږي، او د قدرونو د باتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی پکار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب زه اکثر د ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسئ، په مخ کې ځئ، خپله په لمحه موجود کې خوشحاشه ته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او د خپل بچی د خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته هم ستاسو ماضي او هم حال او هم نه مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته در نه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه بچې دی، نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي، او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نه ځان خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یو کا دا چې دی نو خوندی که په کتاب کې. خو زه هغه ته خو اوکم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان له دی او د پلاسټک سرجري ځان له دی. مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی او د ویښتو هم خپل سرجن دی، نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدای شي خو لوی تخلیق کار ته نه شي جوړېدای. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
ډیره مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مو ښاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې، نو کېدای شي رب پکې نه وي. خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
غزل کے